چی دی ناراشی نو بیا به ته دا مطلب کار اخلم نو په اراده خو چې خرابې نو خو مطلب چې نه امن راتلی شي او نه دا ټیک کېدی شي. اوس هم د شپې خو دی اعلان کړی دی چې سرکاري خلمه راوځي، نو د شپې خو د شګردو اعلان دی منلی دی او خدای دې خیر کړي که د ورځې ورځې هم پکې شته دی ځای په ځای باندې هغوی کلو راوتي دي. لهذا حالات ډېر خراب شوي دي، دوی سنجیده اخري نه، په خرابو حالاتو کې د دوی ګټه ده.
ٹھیک تمیا سے بخیر پختون کو ملن جواب ہے کہ گوند خبر بو کو 2009 ہم تم لسم دی لسم پورے گوند تا ڈیر زیات پ ہدف سگنے تا اس آغا شان خطرہ گوند شستی ز کہ اس صورت حال سر خصوصی دا گوند خبر کو
لازمی خبر ہے چمو خود دی ڈیر خوخ نے
جی
اخو تا پتہ دا او بیا دا شت گرد پ والا بن خودم گرے کارڈ دے چمو گدا کل چے دا فوج لدی خلاف جنگ کو عوامی ش پٹے حکومت نو مون دے دا شت گرد خلاف مطلب چے نیخ پنے والا دے خلاف نو مونگ پری دینا او تروسا پورے زمونگ داغے قربانو خیال حکومت پاکستان یا اسٹیبل ڈریم نہ رہ ساتھ لے دی سر احساس ہم نشتا داغے خبر سزا رہا کہ چمگ دہشت گرد مخالف لہذا ڈیر گمبھیر حالات تینو مونگ تا خوب پتہ گھٹا کے حالات خنے دی
دا مولانا خان صاحب دا وجل کی دو پا موضوع کی پاتی کیو دا مشال راڈیو کی زمگ همکار نجیب عامر دا وامین اشتل گوند یو مخکخ مشر دا خیبر پختونخوا اسمبلی دا بخانی قلی نثار مومن سر خبری کلی و پسر کی تری پختلی چی وامین اشتل گوند دا مولانا خان صاحب دا وجل کی دو پاڑت سغ پر گون لری
دا خو ډیره یو لوی سانحه ده او دومره لوی سانحه ده چې زما یې کنده الله تعالی دې بل داسې سانحه نه راولي. دا یو ډیر لوی خلاف پیدا شو مولانا خان صاحب زمونږ د فکر د سوچ او د پښتنو د پاره یو ډیر لوی سرمایه وه. هغه سرمایه نن موږ د لاسه نن ورکړه د امن په خاطر او نن چې هغه پخپله په دغه کمپین کې ګرځېده چې د 13 تاریخ لپاره د امن د لارون د پاره خلک راوبلي نن پخپله هغه د بدم نه دغه ښکار شو. نو زمنګ خو دا دریس دی په دې والے باندې چې موږ به د امن خبره کوو تر د اخیره پورې به کوو که د عوامي نشن ون یو غره هم ژوندې وي نو د داخلي نه به د امن راواز روزي او د امن خبرې لپاره به چې دی بلې
صحیح نه سر مومن صاحب تاسو څه فکر کوئ پر نوموړي برید چا وکړو په قبایلي سیمو کې خو طرفګنۍ وي دښمنۍ وي او د ترهګرۍ پیښې هم کېږي ستاسو څه ګڼئ چې د باندې برید چا کړی وي؟
نو زه خو دا خبره کوم چې لکه څنګه چې زمونږ د اوسه پرشمه نور ملګري هم تللي او دغسې پر دوی باندې دغه بریدونه شوي دي نو دمغه خلک دي چې هغه زمونږ د پښتنو امن ته نقصان رسوي زمونږ د پښتنو په دغه باندې د په دې وطن کې جنګ جدال جوړول غواړي په دې وطن کې دشګردي خورول غواړي نو دا مغه خلک دي کوم چې زمونږ په مخکې ملګري تللي دي دغه د هغې سلسلې او دغه کړی.
صحیح ستاسو په خیال دوامي نېشنل ګوند مشران نور هم شته په دې وخت کې مولانا خانزیب ولې ټارګټ شو ستاسو په خیال؟
نو خبر دار چې عوامي نېشنل ګوند ټول ملګري خپل ځای باندې خپل ټول اهمیت لري. مولانا خانزیب صاحب چې ونو هغه ډېر یو داسې وایانو داسې آوازو داسې قبضه به یې کوله او بل هغه سره علمي طاقت هم و هغه یو علم هم و هغه زمونږ د ډېر ښه وایانو د خپل د ګوند نو همدغه کېدای شي چې هغه د پښتنو دپاره کومه دغه کوله قرباني ورکوله نو مغه چې سزا ورته ملاو شو د پښتنو دغه تاریخ دی چې دلته د امن دپاره آواز کې نو هغه آوازونه بندېږي او هغه چپ.
نثار مومن صاحب دوامي نېشنل ګوند مشران وخت په وخت په داسې بریدونو کې وژل کیږي، آیا ګوند په خپله یا د دې کور کمیټي مشران کله کینی چې دا مشران څنګه وساتي د داسې بریدونو نه څه کړنلاره نه لري تاسو؟
ګوره خبره اصل کې دا ده چې موږ د باچا خان پیروکار یو موږ د عدم تشدد والی یو او په دغه عدم تشدد په سلسله کې زمونږ دغه لار ده چې موږ وخت په وخت قربانۍ ورکړي دي خاورې په خاطر هم ورکړي خو اس داسې موږ نه دي کړي چې ګنې موږ په تشدد باندې راغلي یو موږ به بیا هم قربانۍ ورکوو او د عدم تشدد لار به موږ خپلو. دغه موږ د باچا خان نه راپاتې ده او دغه زمونږ فلسفه ده چې په هغې باندې موږ روان یو نو زمونږ د پارټۍ تګلاره معلومه ده دانه چې دانه نه نه خبره ده نه وینه ده دا مطلب وخت په وخت باندې موږ سره دغه شوی دي خو زمونږ خبره دغه ده د عدم تشدد او څنګه چې همدغسې ده چې یاره مطلب دا دوی به څومره آوازونه خاموش کوي او څومره به خاموش کوشش به دوی کوي خو یو ورځ به انشاءالله با پدې خبره باندې امن راځي او د امن आवाज به بریلی
نثار مومن صاحب. حکومت چې د امن د پاره سهاله ځلې کوي یا پوز چې وخت په وخت عملیات کوي تاسو غنئ چې دا کافی دي؟
زه په دې وایم چې ریاست کدا خبره کوي چې موږ د امن د پاره دغه کوو نو دا زه په دې کې پوره نه غنم ځکه چې دا دومره بدامي چې په دې وطن کې دا نو دا څنګه چې دا بار هم لګېدلې دي نور هم داسې ډېر بندیزونه دي او هغې نه پس هم وخت دغسې خونړۍ واقعګانې کېږي نو زه په دې کښې هغوی په دغې دریس کښې زه ډېره نیمګړتیا وینم او دغې باندې زه دا دغه نه شم کولی یقین چې ګنې هغوی په دې کښې پوره پوره کردار ادا کوي.
د طالبانو تر واک لاندې د افغانستان بانک له دې اعلان سره هممهاله چې له افغاني انفرادي بانکي حسابونو څخه د میاشتې د پیسو اخیستلو کچه لوړه شوې ده. اوس هم یو شمېر حساب لرونکي شکایت کوي چې بانکونه د طالبانو د اعلان سربیره هسې عمل نه کوي. ځینو دوی ازادۍ راډیو ته وویل په زلونو یو وخت چې خپلې سپما شوې پیسې بېرته واخلي خو له ستونزو سره مخ شوي. په دې اړه نور جزئیات په دې رپورټ کې اورو.
د کندز ولایت یو اوسیدونکی و د چې نه غوښتل نوم یې راپور کې خپور سي شکایت یې وکړ چې بانکونه د طالبانو د حکومت تر ادارې لاندې د افغانستان بانک د اعلان پر بنسټ اجرات نه کوي. د پنجشنبې په ورځ د جولای په لسمه د غږ بدلولو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې په یو خصوصي بانک کې پیسې درلودې خو کله چې اړتیا سوه او د پیسو ایستلو لپاره ورغی خپلې پیسې یې ترلاسه نه کړای سوې.
یو ملي خو پرېږده هغه پنځه لاکه موږ ته راورکوي دغې نه چې وایي په بانک کښې دومره پیسې نهشته او ستونزه دي سیستم خراب دي دا خپله بانا کې اوس چې طالبان یو فرمان ورکوي یو اعلان ورکوي باید چې یو هغه هم مسؤولانه وي دا نو باید چې دای تعقیب وکړي.
د کابل ښار اوسېدونکي مرسل هم ورته شکایت لري او وایي چې نور یې په افغانستان کښې پر بانکونو باور ختم سوی دی.
اعلان کښې فیلان کردن کښې یک میلیون افغانۍ برداشت کرده میتونن ای فکر نکنم که راست باشه.
دا چې دوی اعلان وکړ چې خلک کولی شي په میاشت کښې تر یو میلیون افغانیو پورې وباسي زه فکر نه کوم چې دا به سمه وي. زموږ د کورنۍ غړي چې په بانک کښې پیسې ساتي د اختر په شپه او له هغه وروسته یې څو ځلې مراجعه وکړه خو دوی یوازې ډېرې لږې پیسې شاوخوا 10,000 افغانۍ ورکړې وې او نورې پیسې ور نه کړې. زه اوس اصلا په افغانستان کښې پر بانکونو باور نه لرم. په اوسني وضعیت کښې ډېرې ستونزې موجودې دي.
د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې د افغانستان بانک چهارشنبې په ورځ د سرطان په 13مه د یوې اعلامې په خپرولو ویلي چې د انفرادي حسابونو څخه د میاشتني برداشت کچه له 1,500,000 افغانیو څخه 1,000,000 افغانیو ته یې لوړه کړې ده. په اعلامیه کښې راغلي چې دا پرېکړه د هېواد د بانکي سکتور د ښه والي لپاره سوې ده. د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان بانک سږ کال د جوزا په پای کښې هم د پیسو ایستلو پر محدودیتونو یو څه نرمښت راوستی و. دغه بانک اعلان وکړ چې حساب لرونکي کولی سي تر 350,000 افغانیو یا $1,500 هر اونۍ وباسي. همدارنګه د افغانستان بانک سرپرست نور احمد آغا هغه مهال په یو ویډیوي پیغام کې چې د دغه بانک پر ایکس پاڼه خپور سوی و ویلي و هغه شرکتونه چې له $300,000 یا 40,000,000 افغانیو څخه کمې سپماوې ولري کولی سي تر 40% پورې پیسې وباسي. طالبانو په 2021 کال کې پر افغانستان تر بیا واکمنېدو وروسته د خلکو پر بانکي سپماو پراخ محدودیتونه ولګول. په پیل کې اعلان وکړ چې انفرادي حساب لرونکي یوازې کولی سي په اونۍ کې $200 یا 10,000 افغانۍ وباسي. ځینې افغانان وایي که دا ستونزې همداسې دوام وکړي او ونه سي کړای خپلې پیسې د اړتیا پر وخت له بانکه واخلي نو له دې وروسته به د خپلو پیسو ساتلو لپاره بانک ته مراجعه ونه کړي او خپلې پیسې به په بل خوندي ځایونو کې وساتي. معاملې به هم د صرافیو له لارې کوي. مخکې تر دې یو شمېر اقتصاد پوهانو ازادي راډیو ته ویلي و چې د خلکو د باور خپلولو لپاره باید نور اقدامات هم وسي تر څو خلک تشویق سي چې خپلې پیسې بیرته بانکونو ته وسپاري چې دا پانګې بیا دوران کوي او د افغانستان اقتصادي حالت ورسره ښه کیدای سي.
تاسې فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ راډیو فیسبوک پاڼه لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/ازادي راډیو.
د طالبانو د حکومت لخوا د مشایرو د تنظیم قانون رامنځته کول د یو شمېر افغان شاعرانو خبرګون نه راپارولی. دوی دا قانون د شعر او شاعر په وړاندې محدودیت ګڼي او ټینګار کوي چې دا به د شاعرانو ازادي او خلاقیت اغیزمن کړي. نور جزئیات په دې رپورت کې.
یو شمیر افغان شاعران د طالبانو حکومت د مشر ملا هیبت الله اخوندزاده لخوا د مشایرو د تنظیم د نوي قانون توشي د شعر او شاعر په وړاندې محدودیت کړي ټینګار کوي چې په دې توګه به د شاعرانو ازادي او خلاقیت اغیزمن شي. له دې ټلې افغان شاعر او لیکوال فاروق فردا ازادي راډیو ته وویل شاعر تر هر چا د مخه خپل مکلفیتونه پیژني او څه چې وایي پوهیږي چې څه وایي، نو په خبره د چا فرمایش ته اړتیا نه لري.
لهاینه سخره نیولې تر معاصره شاعرۍ پورې شعر خپل جوهر ساتلی دی. شاعر خپل ګنډي د چا خیاط قدمدام ته ضرورت نه لري. تاسې پوهیږئ چې د شاعر کار د ښکلا ښودل دي او د ښکلا په ښودلو کې د دنیا هیڅ قانون مانع نه ایجادوي. شاعر په عمومي صورت سره د ځان جوړې موانع او د طبیعت تذکره نه اخلي. شاعر آزاد او خپلواکه هستي ده. یوازینی محدودیت یې د خپل اخلاقي دینی او ملي مکلفیتونه دي چې پر هغو هم تر نورو ډیر ښه پوهیږي.
د مشایرو د تنظیم قانون چې د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې د بختر اژانس د خبر له مخې د روان مریض کال په جوزا میاشت کې د طالبانو مشر ملا هیبت الله اخوندزاده توشیح کړی دی. بشپړ متن یې تر اوسه رسنیز شوی نه دی، خو د طالبانو حکومت د اطلاعات او فرهنګ وزارت په خپله ویب پاڼه په دې اړه لیکلي چې دا قانون یوه مقدمه، درې بابه، دوه فصلونه او 13 مادې لري. وړاندې د دغه قانون په اړه ورکړل شویو معلوماتو کې راغلي چې د حکمونو د تطبیق مرجع د اطلاعات او کلتور وزارت دی او پکې د اسلامي شعائرو او اساساتو لسري یا کنایو سپکاوي او د قومونو، ژبو، سمتونو او مسلمانانو له تحقیر او تفریق څخه په جدي توګه منع راغلې ده. دغه شان زیاته شوې چې په دې قانون کې شاعران مکلف شوي چې د خپلو شعرونو په محتوا کې اسلامي اخلاق، شرعي سیاست، د نفس تزکیه، د اهل السنه و جماعت د عقیدې تحکیم، د امت وحدت، اسلامي غوښتنو ته بلنه، خود مجازي عشق، ناروا خواهشاتو او بې ځایه احساساتو څخه د شعر خالي والی رعایت کړي. بل افغان شاعر او لیکوال صدیق کون ازادي راډیو ته په لیکلي پیغام کې په دې اړه ویلي چې د مشایرو د تنظیم لپاره د ځانګړي قانون او ضوابطو وضع کول ځکه ګټور او ماسر نه دي چې د بیان ازادۍ په وړاندې د خنډ تر څنګ باید د سانسور ادارو ته دا امکان په لاس ورکړي چې په حق او ناحقه او په یوه او بله پلمه د شعر د سالمې ودې مخه ونیسي. شاعر او لیکوال صفیه میلاد هم ورته نظر لري. نوموړي ازادي راډیو سره په خبرو کې زیاته کړه
هر نو قانون گذاری در عرصه هنر
د هنر په برخه کې هر ډول قانون گذاری باید د هنرمندانو، شاعرانو او بې پری فرهنګي بنسټونو په حضور او مشارکت ترسره شي، نه د یو اړخي سیاسي قدرتونو لخوا. زه فکر کوم که څه هم کېدای شي له شعر څخه تر زختونو د بیان لپاره ګټه واخیستل شي، خو باید دا تمه ورنه ونه لرو چې یو خاص لوري ته دې روان شي،
د یک مسیر خاص حرکت کنه.
ننګرهار ولایت کې یو شاعر ازادي راډیو سره په خبرو کې دا وکړه چې د طالبانو حکومت د مشایرو د تنظیم قانون جوړولو ته وروسته له هغې اقدام وکړ چې په دغه ولایت کې د نارنج کول په دودیزه مشایره کې یو شمېر شاعرانو په خپلو شعرونو کې په طالب چارواکو انتقادونه وکړل. د چوین غوښتل د موضوع د حساسیت له امله نوم او غږ په راپور کې خپور شي زیاته کړه چې وروسته بیا په کندهار کې انارګل دودیزه مشایره تر سخت سانسور او کنټرول لاندې ترسره شوه. دا یو په راپور کې نور مرکه شوي شاعران د اندېښنه څرګندوي چې د طالبانو حکومت قانون په افغانستان کې مشایره محدود کړی. خود طالبانو حکومت د اطلاعات او فرهنګ وزارت د کلتور او هنر مرستیال مولوی عطی قل عزیزی کابل کې د مشایرو د تنظیم د قانون په اړه جوړ شوی سیمینار کې چې د سرطان په اتمه نیټه جوړ شوی و دا اندېښنې بې ځای وبلل. زیاته یې کړه چې په یاد قانون کې په مشایرو بندیز یا محدودیت نه دی لګول شوی، بلکې په خبرې په اسلامي روحیه سنبال قانون ورته جوړ شوی دی. د بختر اژانس د خبر پر بنسټ د درې ورځني سیمینار کې په پلازمینه کې د دغه وزارت چارواکو او ولایتي رئیسانو یې ګډون کړی و. د یادونه ده چې په افغانستان کې دودیزی مشاعره نږدې په هر ولایت کې ترسره کیږي چې مینوالي هم ډیر دي. په دې جمهوري نظام کې هم د مشاعرې کې د شاعرانو به انتقادي شعرونه ویل او چارواکي به یې پکې مخاطب ګرځول، خو له محدودیتونو سره نه به مخ شوي او نه د تنظیم لپاره کوم قانون رامنځته شوی و.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې مالیه وزارت حکومت ستونزه لري اته زر ته زره خال کې
د زیانګالو شخص
څنګه ښځې یم غوا می مال می ټول می در بدر
له اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر له بیا ازادي راډیو نه زده کړی دي ځان حقوق دي بل حقوق دي گاوه
په ساده او روانه ژبه
او که چیرې میډال او څنګه نه ما ودا ازادي راډیو ته د سترو نور میډال ورکړی وای
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
اساسي او بشري حقوق قدرمن دوستانو د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خبرونې ته خراغلي په دې خبرونه کې له بې وزلو کسانو سره د شتمنو لخوا د مرستې پاکله خبرې کوو له موږ سره میلما دی ډاکټر حیات الله عتید نوموړي په افغانستان کې له بې وزلو کسانو سره د مرستې کولو ځینې کارونه پیل کړي دي ډاکټر صاحب په پیل کې درته وایي چې ولې په افغانستان کې د بې وزلو غریبانو شمیر ورستر بلی په زیاتی دلودی
بهرنۍ کومکونه ډیر کم دي بهرنۍ ټولنه عموما افغانستان هیڅ کړای دا هغه ستونزه ده چې بیکاری کچه ډیر زیاته لوړه شوې او د ټولنه اساسي خبر دغه ده چې موږ تاسو به مسلمانه ټولنه یو او الله جل جلاله موږ تاسو پیدا کړی یو د بډاګانو انسانانو په مالونو کې د فقیرانو حق دی دا خبر ده نه ده چې د غنی او د بډا انسان خوخه بچې فقیر هیر کړی حق ورته ورکړي او ورته ورته کړی نه دا به یو نوښتل شي د غنی نه د شتمن انسان نه چیرته د فقیر حق ورته نه ورکوي نو دا د اسلامي حکومت د وظیموارۍ ته شغه ورنواخلي او فقیر ته ورکړي موږ تاسو متاسفانه ځینې ارزښتونه هم هېر کړي په ټوله کې چې هغه د فقیر حق دی موږ تاسو د یو کورنۍ مثال لرو نو په کورنۍ کې مشران هغوی خواري کوي زحمت وباسي المړۍ را ګټي به کشران یې خوري لکه رسول صلی الله علیه وسلم هم چې فرمایي چې انما ترزقون وتنصرون بدعفائکم تاسو په حقیقت کې الله جل جلاله چې بریاوي درکوي او تاسو ته رزق درکوي هغه تاسو د ضعیفان واجب باندې نو په هیواد کې کوم فقیران او یتیمان او کونډې او بېوزله هغه انسانان چې هغوی د فقر په دایره کې اوسیږي نو که چېرته فعلا شتمن انسانان او بډا انسانان ورسره همکاري وکړي د په حقیقت کې دغه بډا انسان د خپل ځان سره همکاري کوي ځکه چې د دوی بریا او د دوی رزق په دوی باندې دی او همداسې الله جل جلاله په مختلفو ځایونو کې د قرآن کریم امر کوي چې تاسو د فقیرانو حق ورته ورکړئ نو لکه سورة بقره یو سل او اویا نمبر آیات کې الله جل جلاله وایي چې واتل مال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب الله جل جلاله هغه ضعیف انسانان چې هغه یتیمان دي او مسکینان دي او هغه حتی مسافرین دي او هغه انسانان چې هغه سوال کوي څه نه لري او ډیر زیات فقیران دي چې هغه سوال نه کوي او عام خلک هغه ته داسې وجدا اغنیا دي د بڑا خلک دي تحسبهم الجاهل اغنیاء من التعفف تعريفهم باسمائهم لا يسالون الناس الحافا د خلکو نه پړیر الحاح او اصرار باندې وختنه نه کوي ځکه چې هغه ته الله جل جلاله یو عزت نفس ورکړای شرمېږي خو بڑا انسانان باید پلټنه وکوي وګوري چې دا انسانان را پیدا کړي او د دوه انسانانو سره همکاري وکړي او د موږ تاسو په ټولنه کې عموما څوک چې ډیر کم همکاري هم کوي بیا د فقیر او د یتیم او د کونډې نه دعا غواړي د څو قسم احسان ور باندې کړي د هم زموږ تاسو په دین کې متاسفانه چې یو بد رواج دی که حقیقت ته چیرته وګورو عائشه رضی الله تعالی عنها د رسول صلی الله علیه وسلم بیبي فقیر او مسكين ته به چې څوک هم کوي ورسره کوله هغه دینار د وسپنه کوم روپۍ چې ده د به ورته ومنځله او عطر باندې ورته ووهله عطر ور باندې ووهله به ورسره فقیر ته ورته ورکول بیا به دې ورته دعا کوله فقیر ته به دې دعا کوله چې خدای ته خیر درکړي چې د ما صدقه دې قبول کړه د صدقه په حق کې د مال چرک دی که چېرته بڑا انسانان په دې باندې پوه شي چې دا د مال چرک دی او د مال خیره دی
ډاکټر صاحب تاسو ډېرې کې موضوع ته اشاره وکړه هغه دا و چې کله یو څوک فقیر ته یو څه ورکوي کومک سره کوي نو بیا تمه لري چې دعا ورته وکړي یو بل څه ته تاسو متوجه شوي یاستئ په دې وروستیو کې دغه ټولنیزې رسنۍ ډېرې کاریږي ځینې کسان له فقیرانو سره مرسته کوي بیا عکس اخلي بیا د ټولنیزو رسنیو ته پورته کوي په دې خبرې راته وکړي
زما په نظر باندې چې دا ډېر بد کار دی چې خلک همکاري کوي او بیا د یتیم او خاصتا بیا د کونډې ورنډې عکس اخلي او بیا رسنیو ته ورته ورکوي خو یوه نقطه هم باید نه کړو چې ځینې انساني ټولنې او ځینې ډونران متاسفانه چې دغه شوی نه غواړي زه خپل د یو انساني ټولنې مشري کوم
بله
موږ هم متاسفانه کله کله په دې حرج کې راشو ځکه چې ځینې ډونران او ځینې انسانان عکسونه غواړي حتی یو ځل مخکې زه خپل ساحه کې وم په هیواد کې نو برخه موږ کیښودې د خپل ملګرو ته ما ورته وویل چې دا برخو عکسونه واخلئ هم دغه غذایي موادو غواړو ورځې دا نور مسایل او د دې فقیرانو عکسونه مه اخلئ او هغه کوم ډونر چې و ډونر ما پیژندلو تقریبا خدس یو مسلمان شخصیت دی مرته مزه ورته قناعت ورته ورکم نو به ما ته خپل ځوانان زموږ کوم مواسک چې ملګری دغه وي چې تاسو یقین وکوئ چې مخکې موږ تجربه کړی وو او دای موافقه نه کوي همدغه یتیم ماشوم چې وړو کړي د عکس اخیستل کی چې تر دلوي شي نو دای قانونا دای کول شي دای عارض شي او ځکه چې د شخصیت تقریبا چې یو قسم ضربه غون تر چې وړو کړي ماشوم و یتیم او فقیر و د وخت کې وزیر ور نه جوړیږي او مسول ور نه جوړیږي نو خلکو د شخصیت سره دوبې کړي نو له کله حال عکسونه د څو قسم چې د شان او اخیستل شي طرف نه اخیستل شي عکسونه ورسره ولګل نو ماته چې هغه مستفیدین کوم چې د خلک د برخه اخیستي دغه عکسونه ماته راولېګه هغه چې زدي زه متاسفانه چې ډېر زیات خپه شوم نو کله کله خو د ځینې انساني ټولنو ضرورت وي خو داسې یو کار وشي چې نه د یتیم هغه عزت او نفس ختم شي او نه هم هغه ډونر خپه شي رسول الله یو حدیث دی وایي یتیم په لاس باندې چې لاس راکست کړ څومره وختان چې د لاس لند راشي الله جل جلاله د دې وختانو په عدد باندې د انسان ته چې د لاس کش کوون کړي د اجر ورته ورکوي دا یو حدیث موږ راغلی خو متاسفانه په دې کې د یتیم عزت او نفس موږ منځه یوسو
ډاکټر صاحب یو خدا د لکه تاسو اشاره وکړه چې ځینې کسان چې مرسته کوي هغه دوی غوړ یو ثبوت ولري چې دا مرسته رښتیا رسیدلې نه درسیدلې او بل د راتلونکي پروګرام لپاره دوی چمتووالی نیسي چې تاسو دا خبر ډیر ښه تشریح کړئ دا یو ضرورت دی خو یو شمیر کسان د غمرسته د همدې لپاره کوي چې هغه دوی په فیسبوک کې د موږ او تاسو په عامه خبره ځانونه لوی ښکارا کوي مرسته به دومره نه وي 1500 افغانۍ مرسته به وي مګر هغه به همیشه فیسبوک کې نشروي هدف زما دغه ډول کسان وو
دقیقا یوې نقطې ته باید موږ تاسو متوجه اوسېږو چې موږ تاسو انسانان چې مرسته کوو دا په حقیقت کې د خپل ځان لپاره کوو الله جل جلاله د مزمل سورت کې په شلم نمبر آیت کې فرمایي چې وما تقدموا لانفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا واعظم اجرا اي انسانانو تاسو چې کوي د غریب او د فقیر د کند سره ستاسو همکاري کوي د په حقیقت کې د خپل ځان سره کوي ځکه دا د ستاسو اخرت اکاونټ د تجربه کیږي او بل یو بل حدیث شریف دی وایي چې د سهار ناراضي چې الله جل جلاله په دې سهار کې دوه ملک د اسمان را نازل کړي یو پرشته وایي چې اي خدایا هر انسان ته چې هغه خرڅه کړي دغه بدل ورته ورکړي او بل وایي چې اي پروردګاره هر هغه انسان چې بخیل دی د مال راټین کړي د مال خو امانت دی د مال خو د الله دی موږ تاسو ته اسه امانت راټکړي او دای راټین کړي نو هغه مال تورته تلف کړي یو وایي چې اللهم اعط منفقا خلفا او بل وایي چې اللهم اعط ممسكا تلفا چې د مال راټین کړي ای پروردګار د مال ته ور نزای کړي نو چې پرشته یو انسان ته خیر ورته وکوي یا دعا ورته وکوي نو الله جل جلاله دوی دعاګان خو بیا نه قبلوي او بل حدیث شریف کې نو تاسو په داسې خلو باندې ځان ته دعاګان وغوړی چې هغه ګناه نه وکړي چې هغه پرشته دی ځکه چې یو انسان دعا وي بل انسان ته که زه تاسو دعا کوم نو پرشته ماته وی چې امین ولک مثل ذلك ستا دغه دعا د پرشته په حق کې الله قبول کړي او تاسو هم الله جل جلاله همدومره اجر درکړي نو دغه مسله باید موږ تاسو ویره نه کړو چې موږ تاسو دغه صدقات جوړ کړو د خیراتونه جوړ کړو د صرف په دې خاطر باندې موږ نه ور کړو چې خلک بلعکس کثیر ته دغه یو نیت دی چې سره وی چې ولا ز عکس واخلم ولا ما ته خلک وای چې ولاده پلانکای سره ډیر زیات بڑا سره دی او ډیر کریم او سخی سره دی تاسو پوهیږئ چې ډیر خطرناک او ډیر زیات وحشتناک یو وعید چې دی حقیقت چې انسان وخته پور تکړي هغه دغه دی و چې کل الله جل جلاله د انسانان د حشر روز باندې را پور تکړي او دوی چې کنه جهنم ته ورغورځوي نو د جهنم هغه ور شي تاسو پوهیږئ چې هغه کړي او انسانان دی پرې باندې ور لګيږي په دوی کسان باندې د جهنم ور لګيږي هغه کریم او هغه سخی انسان چې ځان ته سخی وي او بډای وي په دوی وجه باندې دوی صدقات او خیراتونه کړي وي چې د تویل شي ولا شي او پرانکای سره هم ولا شي پیسې بربادوي او کومه کونه کوي د کوند د یتیم سره دغه درې انسانان یو د خونه دغه انسان چې برا وصل شي او د جهنم په ور کې ور شول شي او الله ورته وای چې تا د خلکو په خاطر باندې د نامو په خاطر باندې تاسو صدقه او خیراتونه ورته ورکړي وو فقط قیل تا ته دا لقب درکړ شو په دنیا کې تا ته ویل شو چې د سړی دی سخی سړی دی او کریم سړی دی که تا د انسانانو په خاطر باندې کار کړو دا خو د رب په خاطر باندې نه وکړای نو د دې زیات خطرناک خبر د بل ځکه رسول سره فرمایي چې ارحموا من فی الارض يرحمكم من فی السماء هغه څوک چې بزمکه کې ویجا فقیر دی کونډه ده او بې وزله انسانان دي په یبه تاسو رحم وکوي هغه څوک به تاسو باندې رحم وکوي چې هغه په اسمان کې دی چې الله الله جل جلاله دی او بل ځکه پیغمبر فرمایي چې لا يرحم لا يرحم څوک چې په خلکو باندې رحم نه کوي الله هم په هغه باندې رحم نه کوي او دا بډا انسان هم باید خبره باید هیره نه کړي چې کېدای شي داسې یو ورځ په ما باندې هم راشي چې زه هم فقیر وم غریب وم کور مې سیلاب وړی وي او زلزله شوی وي او هیڅ شی ونه لرم او د ټول کوم شتمني چې الله را تعالی کړې امانته درنه واخلي باید دغه رحم د دوی په زړه کې وي
یو بل څه چې لیدل کېږي بدبختانه د موږ او تاسو په ټولنه کې هغه دا چې یو شمېر کسان بیا د خیر و خیرات و مرسته چې کوي دغه شناسه خلکو سره کوي ملګري سره یې کوي واقعي غریب سره مرسته نه کوي دغلته بیا څومره دغو غریبانو دغو فقیرانو دغو بېوزلو حق تر پښو لاندې کېږي
که چېرته دا خپلوان غریبان وي چې وآت المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين نو دلته الله جل جلاله د خپلوان حتی د یتیمانو د مسکینانو د مسافرینو نه مخکې ذکر کړي نو که چېرته دا خپل انسانان چې کوم وي هغه غریبان وي مثلا د انسان مور غریبه ده پلار غریب ده دا خو حق د مور پلار خو د ورونه او د کاکاګان او ماماګانو دغه انسان غریبان وي او دای بډا انسان وي نو دا په دې باندې واجبه ده چې ځکه دوه حقونه شول یو د ده د حق شو چې هغه د خپلوان دي ذوي القربا دي او دویمه خبره دغه ده چې هغوی غریبان دي فقیران دي څه نه لري نو دوی کې انشاءالله چې څه حرج نشته خو که چېرته لکه تاسو مهرباني وکوله داسې انسانان وي چې هغوی ضرورت نه لري او یو انسان صرف په دې وجه چې خپل یو برستیج باندې جوړ کړي او خپل یو په اصطلاح باندې نوم باندې وګټي او یو داسې یو شی چې د دوی د خپلوان حتی کله کله پردی مرستې وي انسان خپل خپلوان ته ورته ورکوي نو دا به ډېر لوی جرم دی او کله کله داسې وشي د مثال په توګه چې فقیر پات شي کونډه پات شي داسې انسان مرسته واخلي چې هغه د مرستې مستحق نه دی نو دا ډېر زیات لوی جرم دی نو په دې کې هم باید الله جل جلاله دغه انسانان باید وډار شي او خاصتا به داسې بعضې مرستې کومکونه دي مثال په توګه باندې زکات دی د زکات لپاره الله جل جلاله التخلق مشخص کړي د زکات چاته ورکړي چې فرض دی که داسې انسان ته زکات ورکړي چې هغه د دې مستحق نه وي یعنی فقیر او غریب نه وي نو دغه سړي زکات هم دا هم په خطر کې کیږي او د مثال په توګه باندې دغه د قربانۍ غوښه ده مثلا چې الله جل جلاله موږ تاسو ته دغه امر کړی چې د قربانۍ کوو نو دا د مثال په توګه باندې که داسې انسان ته ورکړي چې هغه مستحق نه وي نو دلته هم عموما یو لوی شرعي حرج دی نو دا هم زما په نظر باندې چې ډېر یو لوی ظلم دی چې یو انسان فقیران او کونډې او غریبان پرېږدي او خپلو خپلوانو ته چې هغه داسې انسانان دي چې هغه محتاج نه دي هغوی ته مرسته ورته ورکوي دا یو ډېر لوی ظلم دی
بله که په دې باندې خبرې وکړو چې ولې په افغانستان کې د بېوزلو کسانو شمېر زیات څه که څه هم د طالبان حکومت په رسمي ډول ارقام نه ورکوي مګر موږ او تاسو عیني شاهدان لرو چې هره ورځ په لارو کوڅو کې مېرمنې لیدل کېږي ماشومان لیدل کېږي سوال کوي په کورو کې خلک یو وخت ډوډۍ وخوري البته ډیری خلک یو وخت ډوډۍ وخوري د بل وخت نه لري تاسو علت څه ګڼئ ولې خلک د خوارۍ خواته د بېوزلۍ خواته روان دي
ولې مختلف علتونه دي زما په نظر باندې دا یو حقیقت ده چې فقر او بېچارګي زموږ تاسو په هیواد کې اوس نه ده د پخوانو موږ تاسو متاسفانه فقیران او غریبان لرو فلان ته میراث باندې پاتې شوی البته اوس کچه زیاته شوې ځکه ده چې طبیعي خبر ده چې افغانستان اوسنۍ حکومت چې دی هغه دولتونه ور باندې رسمي اعتراف نه لري او داسې یو قسم محاصره غونته دی او دا بالفعل هم څومره چې داخلي امکاناتي حکومت په دې باندې تر اوسه پورې چلیږي او دویمه خبر دغه ده چې د کاروبار زمینه چې باید مساعده شي د هم د حکومت یو مهمه وجیبه ده او د حکومت باندې د خلکو دی یو حق دی چې هغوی ته د کار زمینه برابره کړي د کار زمینې لپاره لومړی شرط امنیت دی امن دی اوس الحمدلله چې امن دی مخکې په پرتله باندې تر ډېرې اندازې پورې الحمدلله چې محقق شوی افغانستان کې خود نور مسائل هم چې دي د کاروبار لپاره د ځوانانو لپاره د کاروبار زمينه مساعده دل مختخور باید خلک عادت نشي خو په ټوله کې د سیو اقتصادي زمينه ورته برابر شي چې اغاز موږ ساسو د ارزښتونو د مبادئ سره په ټکر کې هم نوي او ځوانان وکول شي په کې دوی کاروبار وکوي په دې کې دوی خپل حلال یو رزق ځان ته پیدا کړي او دغه ځوانان چې هغه اکثره په قاچاقي لارو باندې د مثال په توګه باندې به هر ځای د دې هم مخاوني ول شي او په هواد کې داخل کې ورته فرصتونه ورته پیدا شي او کله چې تاسو به بهتر پوهیږئ هغه څوک چې به هر ځای هغوی ته کاري فرصتونه داسې زر نه پیدا کیږي او داسې کاري فرصتونه هم ورته نه پیدا کیږي چې هغوی دغه عزت نفس سره مطابق یو هغه یو کار وي که ډاکټر وي او انجینر وي هغوی به هر لاړ شي هغوی نشي کولی چې په همدې خپل تخصصات کار وکوي هغه کېدای شي داسې کار وکوي چې مثال په توګه ټکسواني وکوي مثلا اوبر وچلوي یا مثلا بل کار وکوي نو هدف دغه دی چې دا په ټوله کې قدر دی د افغانستان یوه لویه شتمني ده د باندې هم باید کار وشي چې د هېواد نه باید بهر نشي او کاري صدیف فرصتونه د دوی لپاره داسې مهیا شي تر څو دوی پکې کار وکوي. او د انساني مؤسسات هم دا کار د زما خدای شخصي نظر دی چې هغه مؤسسات چې هغوی مایی ورکوي زما په نظر باندې چې د مایی نیولو طریقه ورته وښیي، ځکه چې مایی خوري او بیا لاس نیولی فقیر او غریب وایي ماته بل راکړه. نو حتی که چېرته یو کونډې ته یو غوا واخیستل شي په اطراف کې مثال په توګه یا یو چی ورته یو کار ورته جوړ شي، دا بهتره ده د دې نه چې هغوی سره همکاري وشي مسلسله. په دې باندې هم انساني مؤسسات باید یو فکر وکوي چې هغوی اراده لري. نو هدف دا دی چې ټولنیز مؤسسات اجتماعي مؤسسات هم دغه یو مسؤلیت لري چې هغوی باید او وکوي. همداسې زموږ ستاسو تاجران او زموږ ستاسو بڑا انسانان هغوی هم مسؤلیت لري چې باید خپل فقیران هر څوک په خپل کلي کې په خپله قریه کې فقیر پیژني، کونډه پیژني، یتیم پیژني، د هغوی حقوق باید تر پښو لاندې نه شي. او همداسې مؤثرین انسانان او خاصتا هغه افغانان چې هغوی به هر اوسېږي، زما په نظر باندې که چېرته د یوې ورځې ډوډۍ چې دوی په رستوران کې خوري او کورنۍ دغه مبلغ ولېږي او فقیر کورنۍ ته ولېږي د مثال په توګه باندې هغوی ته هم د لاس نه راونیسي، زما په نظر باندې دا هم ډېر لوی کار دی. یو خو سیاسي لوری دی، د سیاسي لوری که چېرته موږ د انساني لوری ټچ ورسره ورکړو نو دا بیا یو لوی مصیبت جوړوي. د سیاسي لوری چې دی هغه د خپل کار کوي، خو الاقل دغه انساني لوری دپاره باید موږ تاسو باید کار وکړو، رسنۍ باید کار وکوي، خلک باید تشویق شي. هغه افغانان چې هغوی به هر اوسېږي د هغوی الحمدلله ژوندونه جوړ دي او ارام دي. نو که ډېره کم همکاري هم وکوي د خپل فقیر او د یتیم سره، دا ډېر زیات هلته مثبت انګیزه لري او هغه د فقیر د فقر نه بچ کوي. حتی په بعضې موسمي مناسباتو کې مثال په توګه باندې روژه ده، مثال په توګه باندې لوی اختر دی، د نور بعضې مناسبتونه دي، نو که چېرته دغه شی ورته ورکړل شي زما په نظر باندې چې به دا به ډېره یعنې ډېره لوی همکاري ده. خلکو دپاره وړه مسله ده، خو د نور خلکو دپاره ډېره لویه ده. زما یادېږي د تېر اختر کې زما بچیانو غوښتنه وکوله چې بوټان زه ورته واخلم. نو ما ورته ماشي ګوري کوچني اختر کې مونږ اخیستې و، ستاسو نظر دی چې دغه بوټان مونږ یتیمانو ته ولېږو؟ په هېواد کې بعضې یتیمان دي چې د هغوی بوټان نشته. بچیان موافقه وکوله، هغه مبلغ ما واخیستو، اول ته یتیمانو ته ما ولېږو. ما ورته ماشي ده مبلغ نمونه مې ورته ورکړي، دا د محمد د طرف نه دی، فلاني 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 ته یو جوړ بوټ ځای باندې تقریبا درې جوړه بوټ وشول. نو هغه ډېر یو ښه اثر یې درلودو، یو ښه تاثیر او اغېز یې درلودو حتی د کوچنیانو په په دې نفسونو کې. ما ورته موجود ګورې ستاسو بوټان نه وي دي، زړه نه دي، خو تاسو هلته درې درې هر یو هلک درې درې یتیمان خوشحاله کړل. زما هدف دا دی چې داسې یو قسم انګیزه مونږ ورکړو، خاصا د میډیا دغه مسؤلیت سوشل میډیا کې کوم مؤثرین او کوم انسانان چې دي چې دغه انساني لوري ته مونږ تاسو فوکس وکړو.
بله ډاکټر صاحب، که چېرې دا وضعیت همداسې پاتې شي په هېواد کې، خلکو ته کار هم پیدا نه شي، د بېوزلو کسانو شمېر هم زیات شي، له بهر نه هم دوی سره کومکونه ونیسي، وضعیت سرقم کېدلی
سي؟ عقیده باندې هم چې د کون یو مدبر لري، داسې یو خالق او پروردگار لري چې دا ټول مسائل له الله جل جلاله سره دا ډیر ښه منظم ترتیب شوی. موږ تاسو خپل کورونو چارې، خپل دفترونو چارې سمبالو، خو د کون یو مدبر لري او دا بندگان چې دي دا خود الله بندگان دي. موږ تاسو ګورې د خپل کورنۍ سره څومره مینه کوي، څومره محبت کوي او څومره دې باندې موږ تاسو د خپل لند کومه کورنۍ چې ده څومره موږ باندې زوريګ، مثلا تاسو خپل ورور باندې، خپل مورکۍ باندې، او همداسې موږ تاسو ټول ټوله کې کوم تاسو ګورو ده د الله جل جلاله دغه رحمت چې دی د فصل تقسیم او تقسیم شوی نه نه فساد الله سره دی او یو فساد در لګري د انسانانو په مابین کې دی. زه خو په دې نتیجه باندې ما چې الله جل جلاله خپل بندگان حتما ساتي او دغه نه دفاع کوي، خو دا کله کله د الله جل جلاله طرف نه دی، امتحان وي او ابتلا وي چې الله جل جلاله دی کې فقیرم په ابتلا کې اچول، امتحان کې اچول، او غنی بډای ما اچول چې آیا دا غنی بډا دي تلاش ور کوي او کنه ورته ور کوي. نو زه خو په دې ایمان باندې ان شاء الله خپل بندگان ساتي، خو د موږ تاسو د امتحان وخت دی خوره کې سرونه خکت خپل گریوان ته او ها کوند او یتیمان او ها کوم به وزد انسانان خپل ځان ته حاضر کو او د یو مقارنه او مقایسه وکړو چې چیرته زمونږ کورنۍ داسې یو حالت ته ورسیږي، موږ د فقیران شو، موږ په کوم روان شي زلزله ور باندې راشي، یار باندې سیلاب راشي، بل څه مصیبت راشي، زمونږ به څه صورت حال وي؟ نو هدف دغه دی چې حالت خو متاسفانه چې سړی دردون کوي دی، سړی خفه کیږي، خو په دې باندې موږ تاسو باید نیکپاله اوسېږو چې موږ یو لوی رحیم پروردګار لرو، هغه ان شاء الله حتما زموږ تاسو لاسنیوی کوي.
بله بیشک چې په هر حالت کې خدای پاک مهربانه ده، خدای روزی رسان ده، خو یو وسیله غواړي. لکه څنګه ستاسو په خپل خبر کې ویل، هغه کسان چې شتمن دي دوی باید مرسته وکړي. د خبرونې په اخر کې د تاسو خبرې به یو ځل بیا هغو کسانو ته ولرو چې دوی شتمن دي او حاکم نظام ته به یې ولرو چې دوی ته څه کول پکار دي چې د بېوزلو لاسنیوی وسي.
ولې زما خو دغه نظر دی چې مونږ او دغه مې پیغام دی چې مونږ ټول مسؤلیت لرو. الا کلکم راع و کلکم مسؤول عن رعیته، مونږ تاسو ټول مسؤلیت لرو. د حاکم نظام هم مسؤول دی او بډای انسانان هم مسؤلیت لري او مؤسسات هم مسؤلیت لري. حتی یو ګاونډي په کور کې شوروا پخه ده او بل ګاونډي باندې بوی لګیږي، نو دغه هم ور باندې حرامه، دغه باید ته باید لږ ولي خیر ورته زیات او رسول صلی الله علیه وسلم په وخت یو چا په سال کړه او غوخې لګلی وسره پادشاه او سره به کوم گاونډیان ته لګلی او بل ته لګلی او چې موږ وخښته او کورونه باندې سر د پسه تا شو برته به خپل کور ته ولاو به د سره خوشاله او چې الحمدلله خلک سره رزق روزی شته نو ټول مسؤلیت لرو او په دغه جانب کې د فقیر او د کونډې او د بیوزله انسانانو حقوق باید په وړاندې نشي ټول باید ورته متوجه اوسېږو او ټول باید الله نه بده رابطه باندې ویریږو او داسې یو فکر وکړو چې کېدای شي په موږ باندې زموږ استاذ په اولاد باندې یو حالت راشي که به ډېر زیات دردونکی وي او ډېر زیات ناراحتي وي بلی کې نو مخکېدن چې موږ داسې باندې حالت راشي باید فقیر او کونډه او مسکین باید هېر نه کړو او بل دغه مثلا هم ویره نه کړو د ذهن ونه بسو چې دغه همکاري چې موږ هغوی سره کوو لکه مخکې چې ما وې د خپل ځان سره په حقیقت کې کوو او بل دا چې الله وایي چې وما انفقت من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين سبق ان هذا شمن برايته و تاسو چې خرچه کوي په غریبانو فقیرانو باندې الله جل جلاله تاسو برته زر در کوي او الله چې خیر د روزي ورکون کړي موږ غټ مشکل ده چې موږ روزي پسې ګرځو رزق زمونه ویر شو چې الله دې سبحانه وتعالى نو باید موږ تاسو په الله ویر نکړو ځکه روزي رسان زموږ تاسو الله دې ټول وسایل چې موږ دي هغه مسائل د خپل ځان لپاره مسخر کړو خو په ټوله کې الله جل جلاله باید ویر نکړو ځکه امغه رحمان دی امغه رحیم دی امغه رزاق دی امغه وهاب دی ورکون کړي او امغه المعطي والمانع دی امغه ورکون کړي او منع کون کړي دا الله جل جلاله پرې ټول حکمتونه دی ولې کله رزق منع کړي او کله ورته ورکړي ټول مسؤلیت دی او موږ تاسو خپل ځان ته افغانان وایو به هر یو کو په داخل کې دوی تاسو ټول مسؤلیت دی حکومت کې او کرایت کې دوی تاسو ټول مسؤلیت دی بل ته باید لاس ورکړو او دی بل سره باید ودرېږو او په ایمان نه ودرېږو یاند قلبن ور سره ودرېږو
ډیر زیاته مننه ډاکټر صاحب تاسو ژوند دی سلامات اوسئ
تاسو نه هم مننه کوم الله دې وساته
قدر من دوستانو دا وادي دیونه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې ل بي وزلو کسانو سره د مرستې پاک له خبري وشو لموږ سره ميلما وو ډاکټر آیت الله حتید تربیه فرض کې چې است علم مال او ملګری
mara gora sam 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 va bavlam pa ham va bavlam pa ham mara gora sam 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 Do
چې زم 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 مال دي دارو د زړه د زړه مال دي دارو د زړه ستاد ستر ګنم نم نم مرا ګور سم 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 زد ژوند سندرایم زد ژوند سندرایم کر زما پچم چم چم ید بت کا فرزویا زویا ید بت کا فرزویا مرد زو بم 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 مرا گور سم 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 مرا گور سم 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 بابوڑم غم 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 بابوڑم غم 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 مرا گور سم 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 سم
د ازادي رادیو اپلیکیشن له پلی ستور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري، ان پدې ورو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره ازادي رادیو صاف او روانه واوري. چلیږي ساده زموږ په نوې اپلیکیشن باندې.
سما نصیب کی غریبی دار